بان برنامه بعدی است.
بله من نکام سید سمی عباس وقت در افغانستان که در سهارات بجیه شوی. یا مام سهر بخیر دقیق پروگرام ده قدر جلالو فتخنیکی هم کاره ایزه سفی الله استان اگزه اولنده کم آوره چه افغان حکومت ملی امنیت سلاکار هنی فتمر پرون ده افغانستان ده سول و صبات اولت راگره سر ده مبارزی پا برخه که ده خبرو لپاره ده چلور و هیوادونو لملی امنیت سلاکارانو سر خبری کردی دی پا پاکستان که نن پارلمانی انتخابات دی خود رارس مخ که خبرو نلرو د خبرونو سره ټکی ده امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي تر ډیرو کلونو وروسته موږ په افغانستان کې پرمختګ کړی. د هلمند د سولې حرکت غړي وایي د افغانستان په چارو کې د پاکستان د لاسوهنې پر ضد د خپل اعتراض څرګندولو لپاره په خپله وینه لړلی کاغذ د ملګرو ملتونو دفتر ته سپاري. او په پاکستان کې نن چهارشنبه پارلماني انتخابات دي. پوره خبرونه د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي تر ډیرو کلونو وروسته موږ په افغانستان کې پرمختګ کړی. ډانلډ ټرمپ پرون سه شنبه د امریکا په کنزاس ایالت کې د هغو پوځیانو ته چې د امریکا په بهرنیو جګړو کې ګډون کړی وویل د افغانستان په جګړه کې پر خپلو پوځیانو یې غیر ضروري بندیزونه لرې کړي دي. ټرمپ وویل هغه امریکایي پوځیان چې د خپل هیواد لپاره جنګیږي باید دښمن ته د ماتې ورکولو ټول امکانات ولري. له دې امله یې په افغانستان کې پر امریکایي پوځیانو زیات غیر ضروري محدودیتونه لرې کړي دي.
We don't apologize for America anymore. We stand up for America. We stand up
د وی مکتردی ورسته د امریکا لګټو دفاع لپاره لچا معذرت نه غوړو بلکې موږ د امریکا لپاره دریګو او موږ د هغو اتلانو لپاره دریګو چې ل امریکا دفاع کوي. اوس مهال د امریکا تقریبا 15,000 عسكر په افغانستان کې خدمت کوي. د هلمند د سولې ولسی حرکت غړي وایي نن چهارشنبه د افغانستان په چارو کې د پاکستان د لاسوهنې پر ضد د خپل اعتراض څرګندولو لپاره په خپله وینه لړلی کاغذ د ملګرو ملتونو دفتر ته سپاري. د ولسی حرکت غړي او ویان بسم الله وطن دوست پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا یو سمبولیک حرکت دی او غواړي د پاکستان خونړۍ مداخلې ته د نړیوالو پام واړوي.
لاس چاړه پرې کوو په هغه باندې وینه توی وو همدغه کاغذ د ملګرو ملتونو ادارې ته سپارو ځکه چې پاکستان تل په یوه لاس کې چاړه افغان ته ورکړې ده او بل افغان یې په وژلې دي.
د هلمند د سولې حرکت غړي لا هم په کابل کې د پاکستان د سفارت مخې ته ناست دي. هغوی وایي د پاکستان د سفارت له لوري د کتنې او خبرو وړاندیز یې رد کړی دی. د دوی د خبرو په اړه باندې پاکستان تازه غبرګون نه دی ښودلی خو مخکې ویلو چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره تر خپلې وسې هڅه کړې ده او دغه هڅې ته دوام ورکوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان د بشري مرستو د هماهنګۍ ادارې د وچکالۍ د شدت خبر ورکړی. دې ادارې پرون په یو خبر پاڼه کې واښ کړی چې د افغانستان په لرې پرتو وچکالۍ ځپلو سیمو کې بیړنیو مرستو ته د خلکو اړتیا د زیاتېدو په حال کې ده. په بیان کې ویل شوي چې د وچکالۍ له امله لږ تر لږه 1,400 بې کوره شویو افغانانو هرات ته پناه وړې ده. په غور ولایت کې چارواکي وایي هغه شپږ تنه چې وسلوالو طالبانو تښتولي ډېر ژر آزادوي. د غور په دولتيار ولسوالۍ کې د تېرې دوشنبه په ورځ د پوهنتون څلور محصلان چې درې نجونې دي او دوه تنه روغتیایي کارکوونکي له یو امبولانس موټر سره وتښتول شول. د غور د والي ویاند عبدالحی خطیبي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مذاکرات جریان داره او مجاري مو درې اسونه
خبری روانی دیز مکیل داده چی هاگوی نن یا سبا خوشیشی ده غورده والی ویند ویل و سوال طالبانو در شپکتنه ده فیروسکو پلویدیس که پرتی سیمی مرغاب ده تخته ولی ده خطیبی پوینا و سوال طالبانو ده هاگوی ده خوشکولو لپارت سه غختنه نده مطرک کریم. په پاکستان کې نن چهارشنبه د جولای 15مه پارلماني انتخابات دي. پاکستانیان د نن مخصوصن تراتو بجو وخت لري چې د رایو مرکزونو ته ولاړ شي او د خپلې خوښې وړ کاندید ترای ورکړي. په پاکستان کې اوسلو شپږ میلیونه وګړي د رای ورکولو په شرایطو برابر ګڼل شوي او لږ تر لږه 15,000 انتخاباتي مرکزونه پرانیستي دي. د پاکستان حکومت نن د انتخاباتي مرکزونو او رای ورکوونکو د امنیت ټینګولو لپاره 3,000 عسکر او 4,500 پولیس په دنده ګمارلي. په دې ټاکنو کې د پاکستان د پارلمان 320 څوکیو ته د دې هیواد له ټولو صوبو 3,015 کسانو ځانونه کاندید کړي. د نننیو ټاکنو پایلې به د جمعې په ورځ اعلان شي. د یونان پلازمینې اتن ته نږدې په ځنګلونو کې د اور د لګیدو له امله د مړو شمیر څلور او یو ته رسیدلی دی. د چارواکو په وینا په تیره یوه لسیزه کې د هغه هیواد په ځنګلونو کې داسې شدید اور نو لګیدلی. د ژغورنې ډلو پرون سه شنبه یوازې په یو ساحلي کلي کې شپږویشت جسدونه پیدا کړل. چارواکو ویلي دي چې د اور د دوشنبې په ماښام د اتن په ختیځ کې د ماتی په نوم په یو کلي کې ولګېد چې لمبې نورو کلیو ته هم خپرې شوې. د یونان صدر اعظم الکسی سیپراس ویلي چې هیواد یې له داسې خواشینونکي حالت سره مخ دی چې د بیان وړ نه دی. وی یونان نن ورځ ویر لړلی دی او د خپلو عزیزانو په یاد درې ورځې ملي ماتم اعلانوو. خو اجازه نه ورکوو چې ویرجنه فضا پر موږ غالبه شي، ځکه دا وخت د جنګ، د اتحاد، د جرأت او تر ټولو مهم د یووالي د څرګندولو دی. د یونان صدر اعظم له اروپایي اتحادیې مرستې غوښتې او په ګاونډیو هیوادونو یې هم د اطفایې پر ادارو غږ کړی چې مرستې ته ورودانګي. د مرستې رسولو ډلې وایي تر سلو زیات وګړي زخمیان شوي او تر زرو زیات کورونه په بشپړ ډول سوځېدلي دي. او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د سوریه او اوکراین د کړکیچ په اړه له روسیې چارواکو سره خبرې کړي. د رپورټونو پر اساس انګلا مرکل پرون په برلین کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف او د روسیې د وسلوالو ځواکونو له لوی درستیز ولیري ګراسیموف سره کتلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي دواړو خواوو په سوریه کې امن سیمو ته د بې ځایه شوي کورنیو د بېرته ستنېدو په اړه مهم بحث کړی. خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ اور کې لیدلای او لوستلای شئ. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار پرون د امریکا، سعودي او متحده عرب اماراتو د ملي امنیت له سلاکارانو سره خبرې کړې دي.
په دې ناسته کې له ترهګرۍ سره د مبارزې د سولې بهیر د ملاتړ په ډیرو جزئیاتو بحثونه وشول.
په پاکستان کې نن پارلماني انتخابات دي. څه باندې سل میلیونه کسان د رای ورکولو په شرایطو برابر دي.
نو خپل ووټ استعمالو زما خړومبي زل دي. ز خپل ووټ استعمال کم او د سټډي لور کم چوي تعلیم او د صحت په شوبو کې خړې کارونه.
د ارزګان ولایت دهراود ولسوالۍ اوسیدونکي ویل تیر دوه نیمو کلونو راهیسې له دولت هیڅ پراختیایي پروژه نه ده ترلاسه کړې.
د خپل ولسوالۍ اکواړه موږ سره دام کاری وکړي چې پاس له درې کاله مرتلا خلاص شوی ده. موږ ولس ډیر در بدر دي.
د اورزګان ولایت دهراود ولسوالۍ د یو اوسیدونکو خبرې مو واوریدلې. دا به مرسته در تخپور کو. خو اوس رازو د دغه ساعت لمړی مطلب ته. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر په ابوظبي کې د امریکا، د متحده ایالاتونو، سعودي عربستان او د متحده عرب اماراتو د ملي امنیت شورا له استازیو سره په افغانستان کې پر ترهګرۍ او د سولې د ټینګښت لپاره پر هڅو غږېدلی. دا خبره د ملي امنیت شورا ویاند قادر شاه ازادي راډیو ته وکړه. خو د افغانستان د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله باور څرګندوي چې په ابوظبي کې څلور اړخیزه غونډه د افغانستان له سولې سره مرسته کولای شي. هغه ویلي په مندني ختیځ کې روان سیاسي رقابتونه به د افغانستان په اړه د هغوی پر دریز اغیز ونه کړي. فرشتي جلالزی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د سعودي عربستان، د امریکا د متحدو ایالاتو، د متحده عربي اماراتو او افغانستان استازو په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو پر جزئیاتو خبرې کړې دي. په متحده عربي اماراتو کې په پرونی څلور اړخیزه کتنه کې د افغانستان د پلاوي مشري د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر کوله او د امریکا، سعودي عرب او متحده عربي اماراتو د ملي امنیت سلاکارانو سره غږېدلی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان قادر شاه په یو ویډیوي پیغام کې چې رسنیو ته یې استولې ویلي،
په دې ناسته کې له ترهګرۍ سره د مبارزې د سولې بهیر د ملاتړ او د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د پیاوړتیا په موخه په ډیرو جزئیاتو بحثونه وشول. په ټولیزه توګه څلور واړه هیوادونه د یادو مواردو په اړه کلي توافقاتو ته ورسېدل.
قادر شاه په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، خو د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله پرون له امریکا غږ سره په مرکه کې وویل چې په متحده عربي اماراتو کې د غونډې ګډونوال په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هڅو مثبت اغیز کولای شي.
از مش توقع داده چی مش هم نغوالی و ابوی هم نغوالی چی ها مشکلات چی پا نور عرق و برخو که دی منزدی خطیست که نور و ملکون و ترمنزشتا پر افغانستان که منفی عقیزه و که مش یقین لرو چی ابوی تاثیر مثبت تاثیر چولشی بر دقو وزیر بنده.
پا این حال که تکل سوی چی دا افغانستان دا مدنی چولنی قومی مشرانو او دینی علماو یو پلاوی دا طالبانو لاستازو سره دا کتنی لپاره قطر تولارسی. د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا مشر ازادي راډیو ته وویل چې دوه ته د پلاوی د تګ هدف د طالبانو استازو ته د افغانستان د ولس د سولې د پیغام رسول دي. د دې سفر دقیق وخت نه دی اعلان شوی. وسوالو طالبانو تر اوسه د افغانستان د حکومت له لوري د سولې د مذاکرو د پیل هڅو ته مثبت جواب نه دی ورکړی. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله پرون له امریکا غږ سره په مرکه کې وویل چې په افغانستان کې د جګړې مسؤلیت وسوالو طالبانو ته ور اوړي او د داعش په ګډون نوري ډلې په اقلیت کې دي. عبدالله عبدالله ویل که وسوال طالبان له جګړې لاس واخلي نوري وسوالې ډلې زیات مقاومت نشي کولای. هغه ټینګار کړی چې د وسوالو طالبانو جګړې په افغانستان کې د نورو تروریستي ډلو فعالیت ته زمینه برابره کړې ده.
و موریدل چې د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر په بوزوبو کې د امریکا، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو د امنیت سلاکارانو سره کتلي دي او د افغانستان د سولې او ثبات په موضوع ورسره خبرې کړې دي. د ولسي جرګې له یو غړي ګل پاچا مجدي سره مو په همدې ارتباط باندې مرکه کړې ده. دغه مرکه حدیث پردیس کړې ده. له ښاغلي مجدي پوښتنه کړې چې په بوزوبو کې د دغې ناستې په اړه باندې څه نظر لري.
غوړم په سر کې د جناب اتما صاحب د کړنو ستاینه وکم او د دې ترڅنګ کومه ناسته چې په ابوظبي کې روانه ده د دې هغه یوادونه لکه عربستان او امارات او د افغانستان په شمول دغه غونډه د امریکا په شمول دغه هغه یوادونه دي چې د افغانستان د امن پر واسطو کې رول لري، خصوصا دغه یوادونه په هغه هیواد دی چې د طالبانو مرکزونه یا د طالبانو مشران هلته اوسېږي. پاکستان باندې دوی کولی شي د خپل اثر رسوخي چې دوی لري په پاکستان باندې، همدغه هیوادونه دي په نړۍ کې چې کولی شي پاکستان باندې فشار راوړي او پاکستان نه وغواړي او پاکستان په وس کې دا چې طالبان د سولې پروسې ته کینوي او د سولې پروسې کې مرسته وکړي.
مجدي صاحب، تاسو د په پاکستان د فشار خبره وکړه، ورته ناسته تیر کال په امریکا کې هم شوی و او دغه ناسته یو عمده غوښتنه هم دا و چې له طالبانو سره باید د خبرو په برخه کې یا په ټوله کې د افغان سولې په رابطه باندې پاکستان باید همکاري وکړي، د تروریزم پر وړاندې جګړه کې باید خپل رول ولوبوي. اما تاسو ولیدل چې نتیجه مثبت نه و، څه تغییر شوی چې تاسو ورته امیدوار یاستئ چې پایلې به مثبتې وي؟
په خاطر دې چې تاسو ګورئ دلته په پاکستان خصوصا د یو کال نړیوال فشار ډیر زیات شوی دی، خصوصا د امریکا او د پاکستان د دوه ادرسونو د خړ چراغ یا د خاکستري چراغ راوستو لپاره که چېرته دوی همکاري نه کړي دا چراغ تزي او دی کې په پاکستان باندې طبي خبره دي د ملګرو ملتونو امنیت شورا لخوا دوی باندې تعزیرات وځه کیږي چې د پاکستان لپاره یو د خطر او مخکې دغه مسله نه و. بل مسله دا ده چې په دې کې اوس د پاکستان تمایلات هغه پخوا غوندې د پاکستان سیاست نه دی، اوس تمایل شوي دي دوی هم غواړي چې یو نو باندې د افغانستان په د سولې پر واسطو کې مرسته وکړي، ولی بعضي دوی خپل ملاحظات لري.
تاسو هم شاهد یاست چې په دې وروستیو کې سعودي عربستان د افغان سولې په برخه کې دوی لږ ډیر خکل شوي او فعال شوي دي. ولې تر اوسه پورې دوی نه غوښتل یا شرایط برابر نه و څو چې بالاخره په دې وروستیو کې سعودي غواړي د سولې په برخه کې کوم رول چې دوی لري هغه ولوبوي؟ دلیل په څه ګوري؟
دلیل دا و چې عربستان بعضی ملاحظات د افغانستان په سیاسي سیاست خارجي سیاست کې لرل، بل خصوص د ایران په برخه کې لرل چې افغانستان تیر حکومت ډیر زیات نقدی روابط د ایران سره لرله، نو په دې باندې دوی هغه مرسته چې باید د سولې په پروسه کې کړې وای د زړه نه نه کوله. عربستان حکومت اوس مطمئنه شو چې د افغانستان حکومت د عربستان سره ځان نقدی کوي.
د ولسی جرګې د غړي ګل پاچا مجیدی خبرې مو اوریدې. وی ویل چې په ابوظبي کې د افغانستان متحده عرب اماراتو، سعودي عربستان او امریکا ناسته به چې د ملي امنیت سلاکارانو پکې برخه اخیستې د افغانستان له سولې سره ډېره مرسته وکړي، او د پاکستان په هیواد باندې چې د ده په خبره د وسلوالو مخالفینو د ځای ورکولو باندې تورن دی، کېدای شي پر هغوی فشارونه راولي او دا به د افغانستان لپاره مثبت پیغامونه ولري.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د اروزګان ولایت د دهراود ولسوالۍ اوسیدونکو ویل چې تیر دوه نیم کلونو رئیس دولت په سیمه کې هیڅ ډول پرمختیایي پروژه نه ده پلي کړې. دوی وایي رواني جګړې په سیمه کې ښوونځي، کلینیکونه، سړکونه او نور هر څه تړلې دي. اخوا د اروزګان ولایت اداره ژمنه کوي چې په دهراود کې به پرمختیایي پروژې پلي کړي. نور حال له شریف الله شرافت اوروچې له اروزګان ریپورت جوړ کړي.
د جهراوت ولسوالۍ چې د ترینکوټ ښار څخه په 3.5 کیلومتري کې فراته ولسوالۍ ده، له تیر 2.5 کلونو وروسته یو ونی مخ کې افغان ګډ ځواکونه د یو لړ پوځي عملیاتو په ترڅ کې لارې د ترافیکو پر مخ خلاص کړه. د دغه ولسوالۍ اوسیدونکو چې په تیر 2.5 کلونو کې د دولت له هر ډول نعمت څخه بې برخې وای، رواني جګړې تر هر څه اخیستې دي. دی دولت تخواست کوي چې په سیمه کې دی د بیا رغونې پروژې ورته فعال کړي، او په ولسوالۍ کې دی غیر فعال دولتي ادارې ورته فعال کړي.
د خپل ولسوالۍ اقواړه موږ سره د همکاري وکړي چې پاسله درې کاله مرته لا خلاص شوی ده. موږ ولس ډیر در بدر دی، او هغه به د کاغذ پر مخ نه دین غواړو. نن موږ هغه ځای ته ولاړو چې عملي دین غواړو.
کې د جراوت خلک کوټ کوټ سوي دي، در بدر سوي دي، سرایونه نه لري دي. خپل حقوق غواړو د جراوت خلګي ان شاء الله د دولت شاته ولار دي.
اول مشکل خو مدلا دي چې اجازه خو دا صاحب یاد اشکې. دوه مشکل چې دی په شپخانه کې لرو چې دی وسړي ګوته خوشي د دغه دا خاصمر د بازار سره و، چې دومره د بازار سره و. لکه اجازه خو صاحب شو کازین نور سره نه والم نه لرم. مخابراتي سیستم نه لرو. مو ساتي ال ته راغلي د دوه کال په جریان کې سړي ال ته کړی د توجیه ته په ترینکوټ کې سویدا
د فدا سیال کې د چله دی وړاندې د چوري ولسوالي اوسیدونکو هم ویلي و چې په نوم راغلي څه زورواکي تریوړي. په ورته وخت کې بیا د اروزګان ولایتي اداره هم ژمنه کوي چې په دهراوت ولسوالۍ کې به پرمختیایي پروژې پلي کوي. د دغه ولایت والی محمد شفیق اسدالله سید ازادي راډیو ته داسې وویل:
دلته که تاسې د دغه کومو کومکو څخه محروم سوي یاست، هغه فکر نه کوم چې قصدن به سوي یاست. هغه دغه امنیتي مشکلات او د لارې د بندېدو مشکلات په دې خاطر د مواد تیاری هم نشي وړلای. لکه څنګه چې تاسو غوښتنه وکړل د ریاسانو صاحبانو څخه چې زموږ سره همکاري وکړي، کومک را سره وکړي، زموږ حق راکړي، داسې د ریاسان تاسو څخه همکاري او کومک غواړي. دا شکل نشي کېدلی چې هغه مستحق سړی پاتې د یو سړی حق بل سړی خوړلی. او د پیدامې رئیس صاحب څخه مې هیله داده چې دغه همکاري چې د خلکو څخه غواړي، خلک هم ستاسو همکاري غواړي، باید وخت زمانه معلوم شي چې کله جوړیږي دا سړک او کله جوړو.
دا یادونه ورده چې دغه ولایت 15 نور ولسوالۍ لا هم وسلوالو طالبانو سختي ماسره کړي، او لارې د ترافیکو پر مخ تړلې دي، او د یادو ولسوالۍ خلک د دولت له هر ډول نعمت څخه بې برخې دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچنګ ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په بغل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
ازادي رادیو تا واګیست د بلخ ولایت اوسیدونکو په خوندزیو کې د مسلکي معلمینو له نشټونه او خوندزیو ته د معیاري ودانې لنلرلو شکایت کوي. د بلخ ولایت اوسیدونکو وایز د کوونکې له غنو ستونزو سره مخ دي. خو تر ټولو اساسي ستونزه د مسلکي خونکو نلرل دي. مجیب الرحمن حبیبزی په دې رپورت جوړ کړه.
د بلخ ولایت اوسیدونکو د خوندزیو لپاره د معیاري ودانې او مسلکي خونکو له نشټون څخه شکایت کوي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د معیاري ټولګیو د نشټون لامل تر کېدو اعلان د زده کړې کوي. وایسودین په مزار شریف کې د خواجه میرجان خوندزی زده کوونکی دی. هغه وایي چې د دوی خوندزی ودانې نه لري او له کبله یې زده کوونکي چې هم نجونې او هلکان دي په دریو جلا جلا وختونو کې زده کړې کوي.
اسم وایسودین، باشنده مزار شریف، مکتب خواجه میرجان درس میخوانم. با مکتب ما معیاری نیست، مشکلات زیادی داریم و صنف ما چوکی، میز، دروازه، کلکی نداره، استادای مسلکی هم نداریم.
وایسودین وای چه ده مسلکی خونکو دینشتون لامله ده دوی ده دریج به خونکی ورطریازی تدریس کهوی. پا بلخ که ده خوانزوی زدکون که وای چه دولت باید ده دوی ستونزه تا جر تا جره رسیده نوکری او ده مسلکی خونکو ده ستونزه ده حل ترسنگ خوانزوی تا میاری ودانه هم جور اکری. په ورته وخت کې د خواجه میرجان خوانزي مدیر نیک محمد هم د مسلکي خونکو نشتون مني او وایي چې لایې د ستونزې سربېره دوی په خپل خوانزي کې د درسي کتابونو لکانوالي سره هم مخ دي. نیک محمد زیاته کړه
فعلا مکتب ما دچار مشکلات کتب درسی هست و استادای مسلکی و همچنان منطقه چوکی و میز چیزا ضرورت هست نداریم.
پا بلخ ولایت که دلر و پروتوسیم و خلق بیاتر خاریان و دیر لاید ستونز سر مختی. در بلخ پا چهار بولک، چمتال، شورگره، دولت آباد، شورتپیا و کلدار ولسوالی که خلق گوایی چه لکلون و رحیس در خوانزوی در کنوالی و در مسلکی خون که لنشتون زوری ایگی. ها خوابیا در بلخ در پوهن ریاست مشر سبغت الله مستقیم در یاد ستونز و دشتون پا منول سراوایی چه روان کال پا هیواد که در تعلیم در پرمختیا پا کال نمول شوای او ولس مشر غنی دوی تا جمعنی کری چه در راتلون که دو کلونو پلار که با در بلخ طول خوانزوی تا ودنه جوری شی او خوانزی با پا مسلکی خونکو سنبالوی. در بلخ در پوهن اداره مشر وایی چه در زدکونکو در زدکره تیتا کچه هم لعملی در مسلکی زدکونکو نشتون دهی. خاقلی مستقیم وویل
چیزی که برای ما دانشگاه ها تقدیم میکنه و چیزی که برای ما تربیه معلم تقدیم میکنه ما اونا را استخدام میکنیم در بساطه. بعض وقتانه که به صراحت بگویم که تحصیل تعلیمی بنابر نبود استادای مسلکی پایینه.
در یادولو در چه ده هیواد پا نور و شمالی ولایتونو لکه فاریاب، سرپل، جوزجان و سمنگان که هم خلق لور تستونز سر تکوی او ده معرف دیواده پا برخه که محلی اداره پا بپمایی تو را نوی. مجیب الرحمن حبیبزی، آزادی رادیو، مزار شریف.
ازادي رادیو ته غوږی است. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږ نیمه منځنۍ څپه FM 3.15 باندې خبرونه کوي. اوس هم ملالی بشیر د افغانستان په اړه د لوی دزو مطبوعاتو تبصری وایي.
په افغانستان کې سولې ته د لاسرسي په خاطر باید د کوریا تجربې ته مراجعه وسی. دا د دی هیل مجلې د یوې مقالې عنوان دی. د لیکوال په باور د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د ادارې تمایل چې غیر عادي خطرونه مني شای په کوریا ټاپو وزمه کې د سولې لپاره تر ټولو ښه فرصت رامسته کړی وي. په مقاله کې راغلی چې پښتنه داده چې دا ډیپلوماټیک چلند بل په کوم ځای کې اغیزمن ثابتېدای سي. د لیکوال په باور افغانستان یو مهم مستحق دی. خو ولې؟ لیکوال په ځواب کې لیکي د شمالي کوریا او افغانستان ستونزه ورتوالی لري. د لیکوال په باور هر یو داسې جګړه ده چې نور پر خپل حال پاتې ده خو په نظامي لار نه سي حل کېدای. جینز ډیفنس خبرونی په خپل اخیری غنه کې په افغانستان کې پر سختري زو د زیاتو سویو فشارونو په اړه لیکل دي. مقاله په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت لقول لیکي چې افغان او نړیوال ځواکونو د طالبانو، داعش او نورو سختري زو ډلو پر وړاندې ورسته له فشارونو زیات کړي چې د جون میاشتې په دیرشمه د افغان حکومت لخوا غځیدلی اوربند پای ته ورسید او د افغان او نړیوالو ځواکونو تهاجمي عملیات پیل شول. د تیرې شنبې تر ورځې پورې افغان ځواکونو تر نیوي زیات عملیات پر مخ وړي چې په نتیجه کې شاوخوا 1100 سختري د تمرک جوبله اوښتي ده. مقاله د غوث ملاتړ ماموریت له قوله دا هم لیکلي چې په دغو عملیاتو کې د طالبانو د ځانګړو عملیاتو دوه قومندانان د القاعده یو مالی مرسته کوونکی، یو د داعش ډلې قومندان او د طالبانو د لوړې او منځنۍ کچې مشران وژل سوي. د خبریالانو د ژغورنې کمیټې په کابل کې د یک شنبې د ورځې ځانمرګ برید په اړه لیکلي چې د فرانسې خبري اژانس یو موټر چلوونکی هم له هغو درویشتو کسانو څخه و چې په هغه حمله کې وژل سول. مقالې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د مرستیال رئیس رابرټ ماهونی له قوله لیکلي چې د رسنیو موټر چلوونکي د خبرونو راټولولو په برخه کې مهم رول لوبوي او د اختر محمد مړینه د رسنیو د کورنۍ لپاره یوه ضایعه ده. داعش ډلې د هغې همدې مسؤلیت ومانه چې د افغان ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم یې هدف و. عبدالرشید دوستم تر یو کال زیاته موده وروسته له تبعیده افغانستان ته بیرته د یکشنبې په ورځ ستون سو او په هوایي ډګر کې دا حمله رامنځته سوه.
په پاکستان کې نن چهارشنبه د جولای 15مه پارلماني انتخابات دي. پاکستانیان د نن ماخوستن تر اتو بجو وخت لري چې د رایې مرکزونو ته ولاړ او د خپلې خوښې وړ کاندید ته رایه ورکړي. پاکستان کې اوس 6 میلیونه وګړي د رایې ورکولو په شرایطو برابر ګڼل شوي. نور جزئیات له فرشتي جلال زی اورو.
په پاکستان کې نن لږ تر لږه 15 زره انتخاباتي مرکزونه پرانیستل سوي دي. د پاکستان حکومت د انتخاباتي مرکزونو او رای ورکوونکو د امنیت ټینګولو لپاره 3,00,000 عسکر او 4,500 پولیس په دنده ګمارلي دي. په پاکستان کې د رای ورکوونکو 45% ښځې او 50% نارینه ګڼل سوي دي. په دې ټاکنو کې د پاکستان د پارلمان 342 چوکیو ته د دې هیواد له ټولو صوبو 3,015 کسانو ځانونه کاندید کړي دي. په پاکستان کې د انتخاباتو په درشل کې پر سیاسي فعالانو، انتخاباتي کمپاینونو او کاندیدانو په خونړیو حملو کې د څو مخکښو کاندیدانو په ګډون سلګونه کسان ووژل او زخمیان شول. د ډالر په مقابل کې د پاکستاني روپۍ بیا ورځ په ورځ ټیټیږي. ډېر پاکستانیان په اقتصادي مارکیټونو کې له بې ثباتۍ او د دوبي د ګرمۍ په اوج کې له بې برقۍ کړیږي. خو له دې ټولو ستونزو سره زیات پاکستانیان را روانو ټاکنو ته خوشبین دي. د لاهور یو اوسیدونکی محمد عباد وایي تاسو ته معلومه ده چې موږ په بحران کې یو، خو هیله لرو چې زموږ د هیواد د پرمختګ لپاره به ښه خلک انتخاب شي او موږ به د بری پر لور ولاړ سو. خلک د انتخاباتي مرکزونو د امنیت په اړه ډاډه دي. د لاهور ښار یو بل اوسیدونکی محمد شیرزاد وایي امید لرو چې هغه کسان به وټاکل سي چې پاکستان ته کار کوي، پاکستان پرمختګ وکړي. زموږ هیواد په څو بحرانونو کې دی. انفلاسیون زیات سوی، د تیلو نرخ پورته سوی، ډالر د پاکستاني روپۍ په وړاندې ډېر لوړ سوی. خلک باید داسې کسان وټاکي چې د هیواد د پرمختګ لپاره کار وکړي. د افغانستان حکومت وایي په پاکستان کې له راروان سیاسي بدلونه زیاته توقع لري. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس عبدالله پرون د امریکا ژغ سره په مرکه کې وویل چې پاکستان کولای سي پر وسوالو طالبانو فشار راولي او د سولې مذاکرو ته حاضر کړي.
هغه وخت پاکستان وضعیت پر افغانستان باندې مثبت تاثیر کوي چې د پاکستان دولت په عمومي ډول ملکی او نظامی ټول دا تصمیم ونیسي چې هغه کسانو ته چې په افغانستان کې د نارامۍ سبب ګرځي د هغوی سره مرسته نه کیږي، یا هغوی ته دا فرصت مساعد نه دي، یا پر هغوی باندې فشار راولي چې مذاکره میسته حاضر شي.
د افغانستان او امریکا حکومتونو په مکرر ډول په پاکستان کې پر حکومتونو تور پورې کړی چې پر طالبانو یې کافي فشار نه دی راوستی چې د افغانستان له حکومت سره د سولې مذاکرو ته کښېني. خود پاکستان حکومتونه وایي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره هر هڅه کوي. په پاکستان کې په نننیو ټاکنو کې به د مسلم لیگ نواز ګوند د کاندید شهباز شریف، د تحریک انصاف پاکستان ګوند د مشر عمران خان او د پاکستان پیپلز پارټي یا د پاکستان د خلکو ګوند د کاندید بلاول بوټو زرداری ترمنځ سیالي سختوي. د انتخاباتو ګټونکي د جمعې په ورځ اعلانېږي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
ازادي راډیو ته غواګیاست. اوس هم اسمت ساروان د ځمکې د تودوخې په اړه باندې تاسو ته یو مطلب وایي.
په یوه تازه څېړنه کې اټکل شوی چې د ځمکې د هوا د تودېدو له کبله به په زرګونو میلیارد ډالر زیان پېښ شي. د پی ای ساینس د راپور له مخې د روانې پیړۍ تر پایه، یعنی تر 2000 پورې به د تاوانونو اندازه د کال 4,000 میلیارد ډالرو ته ورسیږي. څېړونکي وایي چې ډېر تاوان به د کنګلونو د ویلې کېدو او د سمندرونو د اوبو د سطحې د لوړېدو له کبله پېښ شي. د ساینس پوهانو په دې څېړنه کې ویل شوي چې د هوا د تودېدو له کبله به تر 2000 پورې د چین په شان هېوادونه زیات تاوان وکړي. خو یو شمیر شتمن هیوادونه به د سیلونو په وړاندې دفاعي چارو ته د پاملرنې له کبله لږ زیانمن شي. د بریتانیا د ان او سی مؤسسې څیړونکي وایي تر 600 میلیونه زیات خلک په نسبتا ټیټو ساحلي سیمو کې اوسي. دا سیمې د سمندر له سطحې څه کم 10 متره لوړې دي. تر 2000 میلادي کال پورې د هوا تودوخه د سانتیګراد 1.5 درجه لوړې شي، خو که تر 2 درجه لوړ شي د سمندر د اوبو سطح به په متوسط ډول 1.8 متره لوړ شي. دوی وایي که د مځکې د هوا د تودوخې د مخنیوي لپاره هلې ځلې ونه شي، سیلونه به هر کال 14 میلیارد ډالر تاوان پیش کړي. دا به په 2000 میلادي کال کې د نړۍ د ټول ناخالص تولید د 2.8% برابر وي.
وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوې. ورزو لنډو خبرونو ته د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي تر ډیرو کلونو وروسته موږ په افغانستان کې پرمختګ کړی. هغه پرون په کنزاس ایالت کې له افغانستان او نورو بارنیو جګړو ورغلو امریکایي ځواکونو ته خبرې کولې. هغه ویل د افغانستان په جګړه کې پر خپلو پوځیانو غیر ضروري بندیزونه لدی کړي دي. د هلمند سولې ولسی حرکت غړي وایي نن چهارشنبه د افغانستان په چارو کې د پاکستان د لاسوهنې پر ضد خپل اعتراض څرګندولو لپاره په خپله وینه لړلې کاغذ د ملګرو ملتونو دفتر ته سپاري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان د بشري مرستو د هماهنګۍ ادارې د وچکالۍ د شدت خبر ورکړی. په غور کې چارواکي وایي هغه شپږتنه چې وسلوالو تښتولي ډېر ژر راخوشي کوي. شپږتنه چې پکې 3 نجونې او 2 روغتیایي کارکوونکي هم شامل دي پرون له دولتيار ولسوالۍ تښتول شوي. په پاکستان کې نن چهارشنبه پارلماني انتخابات دي. پاکستانیان د نن مخصوصا تر 2 بجو وخت لري چې د رای مرکزونو ته ولاړ شي او خپل کاندید خوښ کړي. په پاکستان کې 1.6 میلیونه کسان د رای ورکونې په شرایطو برابر دي. د یونان پلازمینې آتن ته نږدې په ځنګلونو کې د اور لګېدو له امله د مړو شمېر 4 اویاو ته رسېدلی دی. په یونان کې 3 ورځې ملي ماتم اعلان شوی. او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د سوریې او اوکراین د کړکېچ په اړه د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د وسلوالو ځواکونو له لوی درستیز بلری ګراسیموف سره خبرې کړې دي. د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو .com او facebook.com/ازادي رادیو کې لوستلی شئ. یو شمیر ځوانانو په کابل کې د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت مخې ته په یوه اعتراضیه غونډه کې له دولت ته وغوښتل چې د پایتخت اوبه مدیریت کړي. دغه اعتراض کوونکو وویل کابل په جدي توګه د اوبو له کمښت سره مخ دی او حکومت باید د دې ستونزې د مخنیوي لپاره لازم اقدامات وکړي. اخو د اوبو او انرژي وزارت وایي د اوبو د کمښت مخنیوي لپاره یو لړ پروګرامونه تر لاسه لاندې نیولي. واصل وصال په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په پلازمینه کابل کې د اوبو د کمښت خطر د خلکو اندېښنې راپارولي او د دغې ستونزې د هواري په هدف د نوي فصل ټولنې یو شمېر غړو د اوبو او انرژي وزارت مخې ته یو اعتراضیه غونډه وکړه. د دغې ټولنې غړي وایي په کابل ښار کې د ځمکې لاندې اوبو سطحه کمه شوې او که دغې ستونزې ته رسېدنه ونه شي نو کابل به د اوبو د کمښت له جدي خطر سره مخ شي. د کابل په ولسوالیو کې د اوبو د بندونو جوړول او له دې لارې ښار ته د اوبو لیږد او د اوبو د هغو پروژو بشپړول چې چارې د سردار محمد داود خان په وخت کې پیل شوې وي د هغه غوښتنې وي چې اعتراض کوونکو د حل لارې په توګه حکومت ته وړاندیز کړي. د دغه اعتراض کوونکو لړل محمد داود همدرد ازادي رادیو ته داسې ویل
پروژه‌ای که در زمان سردار محمد داود خان از جبل سراج
دی وی هغه پروژه چې د سردار محمد داود خان په وخت کې د پروان له جبل سراج نه پیل او تر بګرام رسید او ټاکل شوی و له دې لارې کابل ښار ته وبره شي د پروژه نیمګړی پاتې ده. زموږ غوښتنه ده چې دا پروژه بشپړه شي چې د اوبو د کمښت ستونزه هوار شي. د ژورو ساګانو له کیندلو نه مخنیوی او له خاره د مدني اوبو د تولیدونکو شرکتونو وستل د اعتراض کوونکو نورې غوښتنې وي چې په دغه راټولیدنه کې مطرح شوې. دغو اعتراض کوونکو له کابل ښاریانو هم وغوښتل چې د اوبو له ضایع کېدو مخنیوی وکړي. د دوی په باور خلک د اوبو په خوندي کولو سره باید راتلونکو نسلونو ته اوبه ذخیره کړي. یو تن بل اعتراض کوونکی محمد نصیر سلطانی
نه موټر شویان دي که کورونه غریب د خار ټول خلک دا وګړي د خار دوی دغه د اوبو مصرف یعنی
بیخی بیزای مصارف دو بو کوي دغه نه باید جلوګری او کیم د خار وګړي دوی باید خپل ځان او د آینده لپاره د خپل بچانو لپاره دوی دغه کې کوشش وکړي چې بیزای وب مصرف نه کړي.
دا په داسې حال کې ده چې طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزیر نجیب آقا فهیم شاوخوا دوه اونۍ وړاندې په کابل کې د اقلیمي بدلون او د وچکالۍ د پیښو مدیریت تر عنوان لاندې ورکشاپ کې له اوبو ګټه اخیستل ناسم وبلل او ویویل که پام ورته ونه شي کابل به د اوبو له پلوه له ستونزو سره مخ شي. ښاغلی فهیم زیاتوي چې په کلنی ډول په کابل او نورو لویو ښارونو کې د اوبو سطح 40 متره ښکته ځي چې دا یوه جدي ستونزه ده. نوموړی وایي دا مهال 40 ولایتونه چې شاوخوا 1.5 میلیونه انسانان پکې اوسیږي د وچکالۍ تر اغېز لاندې دي چې دغې مسلې په کرنه، څارویو او د کورنیو په اقتصاد منفي تاثیر کړی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د اوبو او انرژۍ وزارت ویان محمد آصف غفوري د سهشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د اوبو د کمښت په برخه کې د اعتراض کوونکو غوښتنې باید په جدي ډول وڅېړل شي. نوموړي د دغو ستونزو د هواري په برخه کې وویل د للندر او شاتوت بندونه کابل خاریانو ته د پاکو اوبو د رسولو لپاره جوړیږي چې د للندر بند 2 میلیون وګړو او د شاتوت بند بیا سباندې 1.5 میلیون کسانو ته اوبه برابروي. ښاغلی غفوري وایي د ځمکې لاندې د اوبو تغذیه کول د دوی په نورو پروګرامونو کې شامل دي چې په ترس کې به یې 100 ساګانې وکیندل شي. د نوموړي په خبره د دغې پروژې لګښت 1.6 میلیونه ډالر دی چې د نړیوال بانک لخوا ورکول کیږي. وصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio.
په خوست کې د کرنې وزارت په چوکاټ کې د کرنې د وادي او د کلیو د پراختیا پروګرام کارډیف لخوا د نسلي چرګانو د پاللو لس زریز فارم له جوړېدو وروسته خپل فعالیت پیل کړ. د یاد فارم د جوړېدو چارې چې 2 کاله مخکې پیل شوې وي ورباندې 2,90,000 امریکایي ډالره لګښت شوی چې نیمه یې برخه یې کارډیف ورکړې. د کرنې د وادي او د کلیو د پراختیا پروګرام کارډیف په خوست کې د چرګانو د روزلو، د شنو خونو د جوړولو او همدارنګه د شاتو د مچیو د روزلو په دریو برخو کې فعالیت لري. نجیب الله الوخیل په دې اړه رپورټ جوړ کړی چې پسې به بیا د ازادي اوریدونکو اونیس پروګرام در تخپور شي.
په خوست کې د کرنې د ودې او د کلیو د پراختیا پروګرام یا کارډیف ولایتي مسؤل حیات وزیر عرفان آزادۍ راډیو ته وویل چې د نسلي چرګانو فارم د مرکز اړوند د صحرا باغ د غونډیو په لمن کې په 4 بلاکونو کې جوړ شوی چې په دې سره به 10,000 چرګان په یو وخت هګۍ تولیدوي او بیا به په هجري کې په یو ورځنیو چرګوړو تبدیلیږي.
دلته به نسلي چرګان دي چې دغه به هګۍ تولیدوي، وروسته به دغه هګۍ هجري هلته به انتقالیږي او هلته به دا په یو ورځنی چرګوړو تولیدیږي، وروسته له دې به دغه چرګوړي هغو فارمونو ته چې د کرنې د ودې او کلیو د پراختیا پروګرام لخوا په خوست ولایت کې جوړ شوي یا د جوړېدو په حال دي، هلته به په وښینو چرګانو بدلیږي او بیرته به دا بازار ته عرضه کیږي.
حیات وزیر عرفان د یادې پروژې د لګښتونو په باب وویل چې د چرګوړو په 4 بلاکونو او هچري باندې 4,40,000 امریکایي ډالر لګښت شوی دی. د ویل کارډیف او خصوصي سکتور په دې کې 50% د پیسو ونډه پرې کړې ده.
هچري قیمت 1,50,000 امریکایي ډالر دی او د بریډر فارم چې په 4 بلاکونو کې جوړ شوی دی دې قیمت 1,90,000 ډالر دی چې جمله قیمت د دې پروژې 4,60,000 امریکایي ډالر دی.
حیات وزیر عرفان په وینا چې تر اوسه په خوست کې 40 د غوښینو چرګانو 15 زریز فارمونه جوړ شوي او 4 نور جوړېدو ته نږدې دي.
دغه چرګوړي بیا همدلته چې په هیسټري کې تولیدېږي دغه چرګوړي بیا مغو 15 زریز فارمونو ته انتقالېږي چې هلته به غټېږي او بیرته بازار ته عرضه کیږي.
حیات وزیر عرفان د یادې برنامه د اغیزو په باب وویل چې په خوست کې د شنو خونو په جوړېدو سره د کال په ټولو موسمونو کې د شنو سبزیو او ترکاریو کمښت له منځه تللی.
خوشبختانه د دې ګرانسونو په رسېدو سره په مارکیټ کې د سبزیاتو د قلت څخه نه لیدل کېږي. همدارنګه د چرګانو په برخه کې خوست انشاءالله یو څه په خپل پښو درېدلی دی. همدا شاتو برخه کې مونږ انشاءالله یو هنی پروسیسنګ پلانټ تر کار لاندې دی، هغه به جوړېږي. نور شات همدلته پروسیس کېږي په خوست کې.
په خوست کې د کرنې د ودې او د کلو د پراختیا پروګرام یا کارډیف چې په 2014 کال کې په خوست کې فعالیت پیل کړی، دا مهال په دریو مرکزي واحدونو او څلورو ولسوالیو کې کار کوي. د یاد برنامه ولایتي مسؤول وویل چې په خوست کې د شنو خونو، چرګوړو او د شاتو د مچیو د روزلو په برخو کې پانګونې ته د خلکو لیوالتیا ډیره ده او دوی تمه لري چې د دې برنامې په دریم پړاو کې به تر 200 نورې شنې خونې جوړې کړي.
آزادی او اوریدونکی، جوړونکی فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هیلې ومني. په دې خبرونه کې بیا هم ستاسو پیغامونه را رسیدلې دي چې غواړم له تفسیر پرته یې درته خبر کړم. په سر کې د بادغیس د بالامرغاب ولسوالۍ څخه یو اوریدونکي زنګ وهلی او د وچکالۍ څخه شکایت لري. ورپسې به د نورو دوستانو شکایتونه او پیغامونه هم په پرله پسې ډول واورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د هیلې لرم د ازادي راډیو کارکونکو ته دا سيزه وينه دا فروش کال راځي پر خلګو باندې او علماو باندې دا وشکاله راغره ده. پیسې دولت پیسې تصور دا دې سمې دی ولې چې دا علماو یا خلګې شي لري کنه نه د مڅو ځخت نه شي ته مسیر ورو کیږي زموږ څو نه راوړ کیږي. زه دا بادغس بالا مرغاو دولت علي ما دا د دولت سین دا هله موږ لرو چې دا خپل مالسي و دا شي موږ خوښه ده څو خطر راځي کی السلام علیکم. زبا شاہ خان آزمانی شائستہ میوان سے صاف صفائی کی ماد آزادی ریڈیو کا دائل چاہ شروع کی یار بچان کا غیر ناک خلق مسلمان شکی پیسی جناشی ٹیلیفون جناشی ما پیغام
السلام علیکم. زه محمد فزیز زابلیز کندهار څخه خبر کوم. زه د کندهار کوم کلینیک کې اوسېږم. د خبر له زوم په څیر شي ویریتنه په خپله دی یا د لوی کندهار ویریتنه چې لو کاروزګان زابل ځلمن دا دی او زابل دی سل زابل پر ځای نیمروز ولا چول دی. ما دا شکایت دی ما غوښتنه د خپل مدیر یا د مشر څخه چې دی وي زابل سره دا چلن کوي زابل یې سل دی او روز اور چول دی ابے زابل پکشی کی وجہ کچ کندار کا صدر ہدایت میں لے کر زابل روزدان علمن سبیل دا دغه زابل پکشی کی وجہ دی او سمین
ہلو زما دے ز دلی ولا مجاہد دی پکتیکان اب تماس سوای ما دا سب خانے سے خدا غوالا ما دا پیغام سے پیدا مے تایم پکتیکا اس کھیل نو سوالی کی او بازار دلوی بازار سے دې بازار کې دوای ګان د کپیاته دوای ګان دي بیت تاریخ تیر او ډاکټران هم سم ډاکټران دي د غاکو ډاکټري هغه چا ته د تبرکلوز دوای چې د میډې مرز د تبرکلوز دوای ورکې دا هغه لا خراج کابل ته ولاړ چې بیا ورته ای تبرکلوز دوای خو لای دي ورکه دوای دي خو لای هغه لا فازاج او ډاکټري نه مانی د غاکو ډاکټري د جار مرز لا افغانی توی زایمو سفخیل و نسواری تسوک راولی گا تا کپیا تا بیا تاریخ دوائیگان لری کی و سلام.
بله السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و سلام. من مر دولت هلمن دولت اعلان کرده چی مر داسی سبسی رخیصی دی چی آقا مر دمشی توک برانی باندی مر دمشی توک مخنیوی کرده دی اتل از کسا مگر کرده که داسی آقا رشتایی خو دلته زموږ په هلمند ولایت کې په لشکرګاه کې د ورت دولت ورسره لاس په آس ځای کړی چې د قومندانانو کورونه یې یا د قومندانانو ځایونه بیا دولت ولې د هغې مخنیوی نه کوي. بلکه دولت چې نشي توکو مخنیوی کوي نو خو باید هغه پلورونکي ونیسي چې پلورونکي ونیول چې بیا څوک درنه شو کوي چې بیا دغې ته نشي توکي راوړه. نو دا چې زموږ دولت ناکامه دی، دا دولت دروغجن دولت دی چې دی دا وایي چې موږ دولت لو ناکامی ده او دولت دروغجن دولت. سلام هلمندی لشکرګاه.
السلام علیکم خوش سلام نه د شکر کوم سلام ته صبح خان جی نه خبر کوم چې ما پیغام دا غلای چې مون د وینې خلک سیمه کې چې کومه د شکر کوم سلام ته کوم روپي ریپي و دې وینې خلک په سیمه کې چې ریپي و ته و دې چې په دانه باندې نه مختب کلینیکی نه دا په جوړ کای دا کلینیکی نه مختب نه باندې نه سړک نه دا میتا دا مشروم سړی نه پیسې نه روخلی دا مشروم نه وتی می خپل د ځوانون سره تر سره یو چې دا پیسې په خپل می ګروري چې باندې نه په جوړ کې مختب نه په جوړ کې باید می تا ځوانونو ته ورو کې هغه ته نه کې ور باید مشروم نه کې ور مشروم می تا ایوا بلونه کې می تا